د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، نن د دوشنبې ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې 22مه ده. په خبرونه کې به واوري د افغانستان دولت وایي په خصوصي برخه کې د امنیت ترڅنګ ګڼې قانوني او حقوقي ستونزې شته دي، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې سعودي عربستان ته په رسمي سفر تللی و، پرون د یکشنبې په ورځې په ریاض کې د افغانستان په شمول د یو شمیر اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ټیررزم او د امریکا او اسلامي نړۍ د اړیکو په اړه وینا کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې هکله به رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټوریزم په ضد مبارزه کې د مسلمانانو د یووالي او اتحاد غوښتنه کړې ده. د سوریې حکومتي قواو څلور کاله وروسته د حمس په ښار په کامل ډول خپل قبضه ټینګه کړې، او ایران د هغو افغان مهاجرو شړلو ته دوام ورکړی چې اسناد نه لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د یکشنبې په ورځ د ټوریزم په ضد مبارزه کې د مسلمانانو د یووالي او اتحاد غوښتنه کړې ده. ښاغلي ټرمپ په ریاض کې د عربو او د اسلامي نړۍ د ملکونو د لسګونو مشرانو غونډې ته ویلي دي چې دا د خیر او شر ترمنځ یو جنگ دی. ښاغلي ټرمپ خارج ته په خپل لومړني سفر کې ویلي دي چې امریکا غواړي چې د هغو ملکونو یو ائتلاف جوړ شي چې هدف یې د ټوریزم ځپل دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داغو خبرونه مخکې د خلیج د سیمې د همکارۍ د شورا د شپږو غړو ملکونو مشرانو سره کتلي وو، او د هغوی سره د ایران سره د اختلافونو او د یاغي مسلمانانو د ځپلو په مسایلو خبرې کړې دي. له دې نه مخکې د شنبې په ورځ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د خپل ملک د فوز د عصري کولو دپاره د ښاغلي ټرمپ سره د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلې د خرید یوه موافقه لاسلیک کړه. له بلې خوا، د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې د ټوریزم په ضد د مبارزې په لارو چارو د غور لپاره په غونډه کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره لنډ ملاقات هم وکړ. ښاغلي ټرمپ د افغانستان جمهور رئیس غنی د ټوریزم په ضد په جګړې کې او همې په خپل ملک کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو له کبله وستایو. د امریکا جمهور رئیس ښاغلي ټرمپ د طالبانو په ضد په جګړې کې د افغانستان د قواو میړانه هم وستایله. ښاغلي ټرمپ زیاته کړې چې امریکا او د ائتلاف ملګري باید د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. پرون د سوریې حکومت وویل چې د خپل ملک دریم لوی ښار حمس د وسلوالو مخالفینو نه په کامل ډول پاک کړی دی. دا اول ځل دی چې د څلورو کلونو وروسته په دغه ښار د سوریې حکومتي قواوې خپل کنټرول ټینګوي. د دغه ښار نه مخالف وسلوالو یاغیانو او د هغوی د کورنیو غړو څو هفتې مخکې په وتلو شروع کړې وه. د سوریې د حکومتي ټلویزیون په یو راپورټ کې د دغه ښار الویر سیمه ښکاري چې هلته ماشومان او سړي د حکومت د هغو لاریو خواته ناست دي چې په محتاجو خلکو خوراکي مواد او نور ضروري شیان تقسیموي. د ایران مقاماتو د خپل ملک نه د هغو افغان مهاجرو شړلو ته دوام ورکړی چې قانوني اسناد نه لري. سږ کال نږدې 130 زره افغان مهاجر په زور دې ته مجبوره شوي چې د ایران نه ووځي. اوس هم هر ورځ په 100 مهاجر د ایران نه ویستل کیږي. ایران فیصله کړې ده چې د سږ کال تر اخره پورې به 600 زره افغان مهاجر په زور د خپل ملک نه وشړي. د افغانستان د مهاجرو د چارو د وزارت نتا حفیظ احمد میاخیل ویل دي چې تیر هفته 2015 مهاجر افغانستان ته راغلي چې په هغې کې 15% مهاجر په زور د ایران نه ویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي نیت لري چې سبا له د شمالي کوریا د وروستي بالستیکي توغندي د وارولو نه پس یوه عاجله غونډه جوړه کړي. د دغې عاجل غونډې د جوړولو پیشنهاد امریکا، جنوبي کوریا او جاپان کړی دی. د جنوبي کوریا نظامي مقاماتو ویلي دي چې شمالي کوریا د یو بل بالستیکي توغندي ازمیښت کړی دی. د جنوبي کوریا د فوج لوی درسیز په سویل کې وویل چې دغه توغندی پرون ماسپښین وار شوی او د 1500 کیلومتره فاصلې نه وروسته په بهر کې لویدلی دی. د جنوبی کوریا د فوج په ویلامې کې ویل شوې دي چې د دوی فوج نږدې نه د شمالي کوریا د فوج دغه شان پارونکو عمل ساری او وردی په کامل ډول هر څه ته تیار ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پخوانی حکومت برخلاف چې د خارجه چارو وزیر به د اسرائیلو او د فلسطین ترمن د سولې د ټینګولو هڅه کولی، دغه کار خپل زوم جیرار کوشنر او د مودې تجارتي حقوق پوه جیسن گرین بیل ته سپارل دی. ښاغلی کوشنر او گرین بیل به سبا له په د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو او د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس سره د خغلی ټرمپ په ملاقات کې هم حاضر وي. او د مصر مقاماتو د هغو اتسل ویختو کسانو محاکمه کول نظامی محکمې ته سپارلی چې په کلیساګانو د دریو سو خونړۍ وروستیو حملو الزام پرې لګېدلی دی. د داعش افراطي ډلې د ډسمبر او د اپریل په میاشت کې په کلیساګانو د ځانمرګو د بمونو د چاودنو مسؤل په غاړه اخیستی و. دا و خبرونه.
سو خبرونه واوریدل چې زمونږ همکار سید بختیار شاه تاسو واورول. اوس پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان دولت وایي په خصوصي برخه کې د امنیت ترڅنګ ګڼې قانوني او حقوقي ستونزې شته دي چې په دغه هیواد کې د پانګونې او دوامدار پرمختګ مخانی ولیده. د دغه ستونزو د ختمولو د افغانستان څخه بهر ته د پانګې د استرو د مخنیوي او په دغه هیواد کې دوامدار پانګونې ته د زمینی د برابرولو لپاره افغان حکومت په نو لارو چارو غور پیل کړی دی. پاموکړی په دې اړه د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر رپورت ته.
افغان حکومت وایي د خصوصي سکتور دوامدار پرمختیا او خې حکومتوالۍ په برخو کې بعد د هغو ستونزو د منځوړلو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي چې په افغانستان کې د پانګونې او دوامدار پرمختګ په مخ کې خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو د فکری او فزیکی امنیت خوندیتوب ته ژمن دی تر څو له یوې خوا په دغه هیواد کې زیاتې پانګونې او دوامداره پرمختګ ته زمینه برابره کړي او له بلې خوا له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د لوی سرنوالۍ په نوښت د عدالت خې حکومتوالۍ او دوامدارې پرمختیا په نوم جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې په دې برخه کې به د ټولو هغو کسانو چې ورسره بې عدالتي شوی غږ واوریدل شي. هغه د خصوصي سکتور مسولینو ته په خطاب وویل
حکومت وحدت ملی در کنار شما با بخش خصوصی
د ملي والي حکومت ستاسې په سن کې دی. زموږ مسولین چې په هر برخه کې مسولیت لري د خصوصي برخې غږ به ووري. دروازې ستاسې پر مخ پرانیستې دي، خبرې مو اورو. ستاسې غږ څوک دب کولای نشي او ستاسې د مشروع اهدافو د تطبیق په برخه کې چې د دې ټولنې د پراختیا، دوامدار پرمختګ او د ښې حکومتوالۍ سبب ګرځي له تاسې سره ژمن یو.
حکومتداري خوب بشه متحد سم امرایته.
ښاغلی عبدالله دغه راز وویل له هغو کسانو سره چې د پانګوالو امنیت له ګواښ سره مخ کوي او د پیسو لپاره یې اختطاف کوي جدي قانوني چلند وشي او له دغه ډول مجرمینو څخه د ملاتړ او ژغورنې په خاطر به د هیچا خبرې وانه اوریدل شي. د نامنیو او ځاني خوندیتوب د نشتوالي ترڅنګ اداري فساد د افغانستان په قوانینو کې ستونزې او په عدلي او قضایي ادارو کې پر وخت او سمتوګه د پانګوالو د حقوقي ستونزو نسیړل نورې هغه ستونزې دي چې په دغه کانفرانس کې پر لمنځوړلو ټینګار وشو. د افغانستان لوی سرنوال محمد فرید حمیدی ویل که څه هم په عدلي او قضایي بنسټونو کې زیات اصلاحات راغلي خو لا هم دغه بنسټونه په سمتوګه د چارو د ترسره کولو لپاره اوږده لاره په مخ کې لري. ښاغلی حمیدی په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزو ته په اشاره وویل په دغه بنسټونو کې د مالی قضیو سیړل میاشتې او کلونه ځنډیږي چې له عمله یې د پانګوالو ورځنۍ چارې زیانمنې کیږي.
سرعت در رسیدگی به اختلافات، مشکلات و منازعات
هغه ول د اختلافات او شخړو او ستونزو په فیصله کولو کې سرعت یو مهمه مسله ده. پانګوال لما او زمالو دوستانو سره چې دلته دی موافق دي چې یو قضیه میاشتې او کلونه نیسی نو له همدې عمله زیاته مهمه ده چې موږ د دغو قضیو د حلولو لپاره هم سرعت رامنځته کړو او هم دقت تر څو حق حقدار ته ورسیږي او عدالت او د قانون حاکمیت په عدالت او انصاف سره عملی شي.
حکومت قانون با عدالت و انصاف عملی شود.
په افغانستان کې ناامنی، اداري فساد او ګڼې نورې قانوني او حقوقي ستونزې د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې پانګوال په اسانه کاروبار او پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د افغانستان لوی سرانوال وویل چې په دغه کانفرانس کې به له پانګوالو او نورو اړوندو اړخونو سره ټولې هغه ستونزې وڅېړل شي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي چې په دغه هیواد کې پانګوال ورسره لاس او ګریوان دي او ورڅخه کړیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ختیځ زون قومي مشرانو په جلال آباد کې یو غونډه کړې ده او د ولسونو د یووالي او د جګړې سره د مبارزې ژمنه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د ختیځ زون د ولسونو د جرګې په نوم ولسي مشران یو ځای راټولېږي. نور تفصیل د خبریال زبی الله غازی په رپورټ کې اوري.
د ختیځ زون په کچه دغه نږدې 400 قومي مشران په جلال آباد کې سره راټول شوي او د ختیځ زون د ولسونو د جرګې په نوم جوړه کړې غونډه کې برخه واخیسته چې پریکړه کړې په ګډه به د سولې راوستو او رواني جګړې د تمامېدو لپاره مبارزه کوي. دغه غونډه د سولې رسنۍ او خي حکومتولۍ په نوم یو دفتر رابللې وه. د غونډې د رابلونکي ادارې مشر احمد کومیل خبریالانو ته وویل چې غواړي د دغه شان غونډو له لارې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې را لنډې کړي، سیمه ایز مشارکت عام کړي او همداشان خلک د رواني جګړې سره د مبارزې لپاره وهڅوي. هغه رواني جنگ د ټوپک له جګړې هم خطرناک وباله ویل چې د ټولنې ولو یا برخه د همدې جګړې قرباني کیږي. له مرکزی حکومت او امنیت شورا نه غواړو چې هر څومره زر د رواني جګړې سره د مبارزې ستراتیژي چې خوشبختانه د سولې انسټیټیوټ مسوده جوړه کړې ده او امنیت شورا ته سپارلې ده، خو تر اوسه نه ده تدوین شوی. هر څومره چې زر کیږي دا کار باید وشي چې د رواني جګړې سره مبارزه د حکومت او خلکو لخوا په منظم ډول ترسره شي. د ډیرو په باور اوس مهال په افغانستان او خاصتا ختیځ کې د رواني جګړې ور تر پخوا تود شوی او همدا لامل دی چې ګڼ ظلمي وان کوچنیان د حکومت مخالف وسلوالو پولیکو کې جګړې ته تیار شوي. د دغه غونډې ګډونوالو هیله ښودلې چې جوړه شوې جرګه به د سولې او پخلاینې سره سره د هیواد د پولو د ساتنې لپاره په ولسي کچه کمپین هم کوي.
د ختیځ ولسونه د هر راسته بیس پر وړاندې په کلکه ولاړ دي او دولت څخه غواړي چې د نفاق عواملو ته اجازه ورنکړي چې په هیواد کې تفرقې ته لمن وهي. د ختیځ ولسونه د افغانستان د لانجمنو پولو په شمول د ډیورند د کرښې د موضوع د اساسي او منطقي حل لارو غوښتن کیږي.
د جرګي برخوالو هغه شلمادي سپریکړلې کوم ولسته چې د قومونو د یووالي نور زنونو ته د جرګي د پراخیدو او افراطیت په ضد د مبارزې ژمنې پکې شوي وي. که څه هم دغه غونډې ته د ختیځو ولایتونو والیانو مربلل شوي وو، څو خلک له چارواکو پوښتنې وکړي، خو یوازې د ننګرهار والی غونډې ته ورغلی وو. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځو په وړاندې د مبارزې او د سولې د راوستلو لپاره پرون د اکشن بیپورس په کابل کې د دغو هیوادونو د یو شمیر ښځو، مدني فعالانو او دولتي چارواکو په ګډون یو څلور ورځنی کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې چې ورته د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د ښځو پل نوم ورکړل شوی دی، په کې د دواړو هیوادونو ښځو فعالانو په سیمه کې د سولې پر راوستلو کې او د سخت دریځۍ سره د اغیزمنې مبارزې په برخه کې د ښځو د ونډې او ګډون په سر خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
په کابل کې د یک شنبه په ورځ د برابرۍ، سولې او ډیموکراسۍ د بنسټ لخوا د ښځو یو څلور ورځنی کانفرنس جوړ شوی چې پکې له پاکستان څخه راغلي یو شمېر فعالې ښځې هم ګډون لري. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان ښځینه مدني فعالانې او مخکښې ښځې په دې موخه راغونډې شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې له سخت دریځۍ سره د اغیزمنې مبارزې او د سولې په راوستلو کې خپل غږ اوچت کړي او په دې موخه له یو بل سره خپل نظریات شریک کړي. د دغه بنسټ مشر شهرزاد اکبر د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل: دا وایي، زه فکر کوم چې په دې برخه کې دوه خبرې ډېرې ښکاره دي. لومړی دا چې زموږ سیمه سولې ته سخته اړتیا لري. دوهم دا چې ښځې د سیمه او هیواد په کچه د سولې پر راوستلو کې اساسي رول لري. په دې کانفرنس کې ګډونوالي په دې باور دي چې ښځې تر هر چا ډېرې په جګړه کې زیانمنې کیږي، چې د سولې پر راوستلو کې هم باید خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي وویل چې د دواړو هیوادونو ښځې د جنګ او سخت دریځې قربانیانې دي، او دا چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر ښځې د سولې په راوستلو کې سره خبرې اترې وکړي او خپل نظریات تبادله کړي، دا د سیمه ییزې سولې په راوستلو کې ډېر اغېز لري. میرمن سرابي په دې اړه وویل دا چې د دواړو خواوو ښځې دې ته پام وکړي چې ښځې د جنګ قربانیانې دي، نو باید له خپلې کورنۍ څخه سوله پیل کړي. هغه سوله چې له کورنۍ پیلېږي کولی شي ټولنې او بالاخره سیاسي سولې سره مرسته وکړي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دواړو خواوو ښځې له کلي څخه تر ښاره ټولې د سولې راوستلو ته ژمنې دي، او دا وزارت په دې برخه کې هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د دې وزارت تخنیکي مرستیالې سپوږمۍ وردګو وویل چې د سولې په راوستلو کې باید هغو ښځو ته ونډه ورکړل شي چې کوم ګروپ ته منسوبې نه وي او په بېطرفانه ډول کار وکړي. دا وایي
زه خواهش کړم چې د هغو ګروپونه چې پخوا د سیاسي فعالیتونه درلودل او یو ګروپ ته د منسوبې وي، د هغو نه تاسو صرف نظر وکړي. داسې ښځې چې کاملا بېطرفه دي او د افغانستان دپاره د پاکستان دپاره واقعي سوله غواړي.
له پاکستانه راغلی مدني فعاله ګلاله اسماعیل وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت او ثبات سره تړلی دي، او د راوستلو لپاره یې باید په ګډه کار وشي. هغې همدارنګه په دې برخه کې د ښځو د ونډې په اړه وویل
موږ غواړو چې یو رایو ځای شو او د دې مسلې دپاره د امن دپاره په دې خطې کې د امن دپاره یو ځای کار وکړو، ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی شوی دی. پاکستان کې الامن راتلی شي چې په افغانستان کې امنی، او افغانستان کې الامن راتلی شي چې پاکستان کې امنی، او دا امن به اله راځي چې کله زموږ د دواړو وطنو ښځې رایو ځای شي، د امن دپاره لاس اوچت کړي، د امن دپاره آواز اوچت کړي، خبره وکړي، او چې کومې مسلې دي یو ځای درته حل کړي.
تېره اونۍ هم په کابل کې د سولې په راوستلو کې د ښځو د ونډې په موخه ښځې د سولې پیغام رسوونکي په نوم یو درې ورځینی سمپوزیم جوړ شو. په دې سمپوزیم کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې ښځې د روانې تحمیلي جګړې لوی قربانیانې دي، او د سولې په خبرو کې باید د ښځو نظرونه واورېدل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د قندهار نوی والی زلمی ویسا پرون خپله دنده پیل کړه. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سرپرست عبدالمالک صدیقی پرون په قندهار کې د نوی والی د پیژندنې غونډې ته وویل. زلمی ویسا پیاوړی مدیر دی او د قندهار ولایت د اداره کولو لوړ ظرفیت لري. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لیږلی.
د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی زلمی ویسا خبرداری ورکړ چې د قانون په وړاندې به د هیچا بې پروايي تحمل نه کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به اغیزمن ګامونه واخلي. د کندهار نوی والی چې نظامی منصبدار دی، مخکې د پکتیا والی وو او تر هغه مخکې په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو د کمانډان په توګه کار کړی. نوموړي نن د خپلې دندې د پیل غونډې ته وویل چې د کندهار د معارف او روغتیا پل سوی سیستم به په پښو دري او د غصب پر ضد به جدي اقدامات کوي.
هر څه چې کیږي هغه به د قانون په چوکاټ کیږي. د قانون د چوکاټ د باندې زه نه د چا خبر منم. د رئیس صاحب جمهور سر کمانډان اعلی دی، زما امیر دی، غیر لاغی می شخصی آشنای دی چې هغه راته وایي امین نه کوم. یو خبره چې مې وکړه نه کوم، نو په دې خاطر ستاسو څخه مې هیله داده چې ځان ته هم تکلیف مه ورکوئ، ما ته هم تکلیف مه راکوئ، زه د چا په خوله نه کوم. ستاسو ټولو مشرانو، ستاسو ټولو دوستانو څخه زما هیله داده ځان ته زحمت مه ورکوئ.
د کندهار ځای اوسیدونکو له نوي والد څخه وغوښتل چې په حکومتي ادارو کې پراخ اصلاحات او تغییرات رامنځته کړي. دغه راز د روژې له راتګ څخه مخکې د کندهار ښار د تنویر لپاره د دوامداره برېښنا برابرې د کندهار د خلکو بل اساسي غوښتنه وه.
او خلک چې د یوشتم کارن کې ژوند کوي، دا ټول په روښنایي کې د روښنایي څخه محروم دي چې په روښنایي کې ژوند وکړي، دا به ستره بریا وي.
دا چې د کندهار په مرکز کې یو څو معلمین لرو یا یو څو مامورین لرو، په دې به موږ تاسو نور اکتفا نه کوو، نور موږ هم بالا خسته یو، تاسو هم همکاری وکړئ. کندهار جوړ چې نه ښځه نه در سره په هغه خدای کې جوړ کړي.
د کندهاري تعلیم یافته ځوانانو لپاره د حکومت په چوکاټ کې کاري زمینه برابرول او دوی ته د حق اولیت ورکولو په برخه کې خاصه توجه پکار ده.
د کندهار مخکنی والی همایون عزیزی سباندې درې میاشتې مخکې د ولایت د مقام په میلمستون کې تر چپې کېدو وروسته دوی میاشتې په هند او فرانسه کې تر تداوی لاندې وو، خو خپلې دندې ته تر بیرته سنېدو وروسته یې هم څو ځله بهر ته د درملنې لپاره سفرونه درلوده. هغه اوس په هالند کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د کور او خار جوړول وزارت وای په افغانستان کې په غیر قانوني او غیر معیاري ډول د جوړ شو خارګوټو شمیر د هغه خارګوټو زیات دی چې په قانوني او معیاري ډول په 13 کلونو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوی دی. د دغه شو پلټنو لمخې په 13.5 کې په کابل او ولایتونو کې په قانوني او غیر قانوني ډول 355 خارګوټي جوړ شوی چې زیات شمیر په دولتي ځمکو آباد شوی دی. پاموکړی د امریکا زمونږ خبريال اکرام شنواری رپورټ ته.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب او پر غصب شوو ځمکو په غیر قانوني ډول د خارګوټو د جوړولو په حق لیو رپورټ چې په کابل کې وړم کال د آزادۍ د کور په نوم دی افغان ادارې لخوا خپور شوی خي چې په تیرې ونیمه لسیزه کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 1,219,000 زره جریبه ځمکه غصب شوي چې د دغې اندازې په یو برخه په قانوني او غیر قانوني ډول 355 خارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د کور او خار جوړولو وزیر سید سادات نادري نن د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې اکثر دغه جوړ شوي خارګوټي یا په غیر قانوني ډول جوړ شوي او یا هم په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي.
تعداد شرکای غیر قانوني بسیار زیاد است متاسفانه، یعنی په واقع قضیه میست.
خغلی نادری ویل په غیر قانوني ډول جوړ شو خارګوټو شمیر ډیر زیات دی. لبه ده مرغه د کزي واقعیت هم دادي چې په غیر معیاري توګه جوړ شو خارګوټو شمیر زیات دی، د غیر قانوني خارګوټو شمیر ډیر زیات دی. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل ښاروالۍ په یو رپورټ کې چې د پخواني جمهوري سمیت کزي د کار په دوره کې استولی و ویل شوي چې یوازې په کابل کې د غیر قانوني خارګوټو شمیر له اویو اوړي. د کور او خار جوړولو وزارت ویانده میرمن نیلوپر لنګري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی هغه خارګوټي غیر قانوني ګڼي چې په غصب شوو ځمکو آباد شوي وي. د کور جوړولو او د خار جوړولو د وزارت دغې چارواکي وویل چې دغه سی خارګوټي دې وزارت پورې اړه نه لري او د افغانستان د اراضۍ د ادارې تر څارنې لاندې دي او دا ځکه چې په غیر قانوني ځمکو کې آباد شوي او د ځمکې مسله د اراضۍ ادارې په صلاحیتونو کې راځي.
وخت شهرک میایه که مجوز بگیره از وزارت شهرسازی و مسکن.
میرمن لنګری ویل کله چې څوک د کور او خار جوړولو وزارت ته د یو خارګوټي د جوړولو د جواز ترلاسه کول لپاره راځي، دغه کس باید ټول اداري پړاوونه بشپړ کړي وي او دغو پړاوونو یو مهمه برخه د اراضۍ د ادارې پورې اړه لري چې هغوی د ځمکې د ارزونې چارې ترسره کوي. د افغانستان د کور او خار جوړولو وزیر وایي چې د غیر معیاري خارګوټو ستونزه د زیربناو په زیاتولو تر یوه حده حل کیدی شي.
په طور مثال شرکای معلمین که از طرف وزارت شهرسازی خط اندازی میشه.
خغلی نظری ویل د مثال په ډول د خونکو خارګوټي چې د خار جوړولو د وزارت لخوا کارونه پر مخ وړل کیږي دا موږ په ځری برخو ویشلې دي. خارګوټي و چې د ځمکو موقعیت خو او په خه حالت کې دي، موږ کولای شو د یو ډول زیربناو پر امسه کولو سره د خارګوټو اوسیدونکو ته اسانتیاوي برابرې. خغلی نظری وایي چې یو شمېر د دغو غیر معیاري خارګوټو کارونه بشپړ شوي نه دي او همداسې پرېښودل شوي او دریمه ډله هغه خارګوټي دي چې په غیر پلان شوو ځایونو او حتی په غرونو کې جوړ شوي دي. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان ډیرو خارونو کې کورونو ته د خلکو د اړتیا له امله د خارګوټو د جوړېدو بهیر په ډېرې چټکۍ پرمختګ وکړ چې ورسره په کابل ولایتونو کې زورورو کسانو دولتي ځمکې غصب او پرې خارګوټي جوړ کړل. د افغانستان د کور او خار جوړولو وزارت چارواکي دا نه وایي چې دا ځمکې چا غصب کړي او چا پرې خارګوټي آباد کړي. خو د کابل پوهنتون استاد فیاض محمد ځلان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل ولایتونو کې د ځمکو په غصب کې د افغانو پتی یو شمېر لوړ پوړي ملکي او پوځي چارواکي، یو شمېر سیمه ییز زورواکي او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر قوماندانان
د شارکونو په نامو باندې د بلند منزلو په نامو باندې تعمیرات پورته کړي دي. په ځانګړې توګه د کابل کې حتی د مثال په ډول په ټول خوشحال خان کې تاسو یو متر شنه ساحه نه وینئ چې د خوشحال خان د سیمې اوسیدونکي لاړ شي هلته مازیګر تیر کړي، ماشومان پکې ولوبېږي او د صحت لپاره د روغتیا لپاره پکې وګرځي. حتی د جومات ځمکې پکې غصب شوي. تاسو به په کابل ښار کې نوی جومات ونه ګورئ. کوم جوماتونه چې جوړ شوي دي کابل ښار کې ټول هغه زاړه جوماتونه، ځکه د جوماتونو ځمکې هم د خلکو چور کړلې.
خو د افغانستان د کور او خار جوړولو وزارت چارواکي وایي د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې دې وزارت په تیرو دوه کلونو کې هیچا ته د نوي خارګوټي جوړولو جواز نه دی ورکړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې سعودي عربستان ته په یو رسمي سفر تللی و پرون د شنبه پورزی پر یاس کې د افغانستان په شمول د یو شمیر اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ټیریزم او د امریکا او اسلامي نړۍ د اړیکو په اړه وینا وکړه. د جمهور رئیس په توګه په یو خارجي هیواد کې د جمهور رئیس ترامپ د لومړۍ وینا د اسلامي نړۍ لپاره ځانګړی اهمیت لري. د ترامپ د وینا غټه کې بسیط سلیمان شتاسته درواوروي.
Let me now also extend my deep and heartfelt gratitude to each and every one of the distinguished heads of state who made this journey.
ترامپ خپل وینا کې د اسلامي نړۍ د هغو هیوادونو د مشرانو مننه وکړه چې د ټیریزم سره په مبارزه کې د متحده ایالاتو سره لاس یو کړی. هغه ویل چې د ټیریزم په ضد د مبارزې لپاره د اسلامي ملکونو ترمنځ یواله لازمی دی او دا جنگ د هغه په وینا د شر او خیر ترمنځ جنگ دی.
As a representative of the American people to deliver a message of friendship and hope and love.
ترامپ وای چې زه د متحده ایالاتو د ولس په استازي توپ دلته اولاړم چې تاسو ته د دوستۍ او ورورګلۍ پیغام وړاندې کوم.
To the nation that serves as custodian of the two holiest sites in the Islamic faith.
ترامپ خپل وینا کې د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان بن عبد العزيز او د حرمین شریفینو د ساتونکو په توګه د هغه د بل مپالنه مننه وکړه.
will not seek to impose our way of life on others.
ترامپ وایي چې متحده ایالات به د دې کوشش نه کړي چې په نورو هیوادونو باندې خپل ارزښتونه تطبیق کړي، بلکې د اسلامي ملکونو او د متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ او خو اړیکو وغوښتنه کوي.
And all throughout the world. Our goal is a coalition of nations who share the aim of stamping out extremism.
نړیواله کچا زمونږ هدف دا دی چې د هغو هیوادونو سره موږ ملګرتیا وکړو چې زمونږ مشترک هدفونو باندې یقین او باور لري. ترامپ د ټیریزم په ضد مبارزې لپاره د اسلامي ملکونو ترمنځ دیوالي غو وکړ او ویل چې دا جنگ د هغه په وینا د شر او خیر ترمنځ جګړه ده. ترامپ د خپل وینا په پای کې برخوال وحاڅول چې په خپل منځونو کې اتحاد وکړي.
I ask you to join me to join together to work together and to fight together.
زه له تاسو نه غواړم چې لاسونه سره ورکړی چې یو ځای سره کار وکړو او په ګډه سره د ټیریزم په مقابل کې وجنګیږو.
Because united we will not fail.
ځکه تاسو په هیګي که مونږ متحد وسو نشو ناکامېدلې او باچ ناکام نشو. بالکل هیڅوک مونږ او تاسو ته ماتین شي راکولای.
Thank you. God bless you. God bless your countries. Thank you very much. Thank you.
هغه زیاتر کړ چې موږ باید یو اصولي او واقعي دریځ ولرو، زموږ له ګډو ارزښتونو او مرامون سره برابري. له ریاض نه د امریکا خبریال هارمن بریډمر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د ترامپ نننۍ وینا د اسلامي نړۍ او اسلام په باب د هغه د مخکنیو ویناو په مقایسه باندې ډیره نرمه وه او هغه کوشش وکړ چې د خپلو همفکرو او همنظرو انډیوالانو ګډ ائتلاف جوړ کړي او د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ د سولیز ژوند غوره کولو باندې تاکید وکړي. په خپله وینا کې د اقلیتونو او عیسایانو او یهودو په ضد د داعش ځینې اعمال وغندل او هغې بربریزم او وحشت وباله. ډونالډ ترامپ او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د $110 میلیارد په ارزښت دفاعي موافقې لاسلیک کړي دي. سعودي عربستان له متحده ایالاتونو پرمختللې وسلې اخلي او غواړي چې خپل پوځي طاقت پیاوړی کړي. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې په راتلونکو لسو کلونو کې به په دفاعي ساحه کې د $350 میلیارد په ارزښت دوهمه موافقه هم لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي بیانیه چې د شنبې په ماښام خپره شوې ده پکې راغلي چې له سعودي عربستان سره به دفاعي موافقو د لاسلیک کولو په نتیجه کې د لسګونو زرو امریکایانو لپاره کارونه پیدا شي. غټ غټ امریکایي شرکتونه به په منځني ختیځ کې د سرمایه ګذاري فرصتونه لاسته راوړي. له بلې خوا د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس تیلرسن وایي چې د امریکا او سعودي عربستان دفاعي موافقې په سیمه کې د ایران د شرارت نه ډک نفوذ د مخنیوي په خاطر ضروري وي. چې دا موافقې د هغه په قول په اوږده موده کې به د سعودي عربستان او د فارس د خلیج د سیمې امنیت او ثبات تضمین کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه زمونږ د خبرونې لومړی برخه واوریده. نیم ساعت وروسته د دویمې برخې خبرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضریږو. د دری برخې خبرونې اوسو ثانیو کې پیلېږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ.